بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلباغي یهود د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 2025 کال د جنوري 1 نیټه سره سمن خوري. ذات الله خوګنه یمو د نن ورځې یو ساعته مازیګرانه خبرونه کې ستاسو د قربتوب ویر لرم. امید لرم چې تاسو به روغ وی او د سلامتۍ په جمع به سنبال وی. خو اوریدونکو، د نن ورځې په یو ساعت خبرونه کې به لومړی درته د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. دغه راز سیاسي تفسیره به هم درته ولرو چې عنوان دی د اروپایي ټولنې د بې اساسه تورونو په وړاندې د ایران غبرګون. دوستانو، د خپرونې په دوام کې به درته موږ د قرآن پلوشې په زړه پورې او بارزښت خپرونه هم وړاندې کړو. او د نن ورځې وروستۍ یو ساعت خپرونې کومه خپرونه چې زموږ ده، هغه به د هر کله راشه په زړه پورې خپرونه وي، چې پکې ستاسې لیکونه رالیږل شوي، غږیز پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. هیله ده چې په د نن ورځې یو ساعته ټولګه کې ټول شوي مطالب ستاسې د علاقې وړ به کرسی کی. نو لومړی به تاسو ته خبرونه وړاندې کړو، خو له خبرونو وړاندې کولو مخکې ورزو یا بی لنډې دمې ته بیرته راګرځو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ، د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. په ایران کې د فجر مبارک لسیزه پیل شوه. تایلند د غزې په تړنګ کې د دغه هیوادونو د اتباعو د خوشي کولو له امله د ایران له همکارۍ مننه وکړه. پاکستان یو ځل بیا د افغان کډوالو د شړلو او نیولو لړۍ پیل کړي. او ترامپ د بریکس غړو هیوادونو ته ګواښ کړی. په خیر اغلی، اوس هم بشپړ خبرونه. نن جمعه د 1403 هجری لمریز کال د سلواغي 12 او د 2025 کال د جنوري 1 نیټه ده، چې په ایران کې د اسلامي انقلاب د مبارک فجر یا سباون لسیز سره سمن خوري. له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې د 1450 لمریز کال د سلواغي د میاشتې په 12 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمیني رحمه الله له وطنه د 50 کلو لرې والي او جلا وطنی وروسته د خلکو په بی ساري هرکلی سره ایران ته راستون شو. ایران ته د امام خمینی له راتګ لس ورځې وروسته د 1450 کال د سلواغي په 28 نیټه د ایران پرتمین اسلامي انقلاب بریالی شو. له همدې امله د سلواغي 12 څخه د همدې میاشتې تر 28 پورې، چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب ورځ ده، د فجر یا سباون لسیزې په نوم نومول شوې ده. په دغه لسیزو ورځو کې د ایران خلک د هر کال د اسلامي انقلاب د بریالیتوب ځانګړي مراسم او جشنونه ترسره کوي. دغه مراسم د امام خمیني د رارسېدو له تاریخي شېبې کلیز، یعنی له نن سهار څخه د ارواښاد امام په پاک حرم کې، د تهران په مهرآباد هوایی او همداراز په ټول اسلامي ایران کې پیل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال د قزاقستان او بیلاروس له لومړی وزیرانو سره کتلې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف د پنځشنبه په ورځ د قزاقستان ته د خپل سفر فترس کې د یوریشیا اقتصادي اتحادیې د بین الحکومت شورا او د 2025 کال الماتی ډیجیټل په غونډه کې د ګډون پر مهال د یاد هیواد د لومړي وزیر سره ولیدل. عارف د دواړو هیوادونو کلتوري او تمدن مشترکاتو په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د کچې د لوړېدو او د ګډو کمیسیونونو د لا فعالولو په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال همدارس د دواړو هیوادونو د ګډو ملګرتیاو د کمیشن د پیاوړتیا او د فعالیتو په ضرورت باندې په تاکید سره وویل. ایران له بلاروس سره د هر اړخیزو تعلقاتو د ژورتیا هرکلی کوي. په دې کتنه کې د بیلاروس لومړی وزیر رومن کلوچینوکو په یوریشیا اتحادیه کې د څارونکو غړي په توګه د ایران د غړیتوب په اړه مبارکي ورکړه او څرګنده کړه. په یوریشیا اتحادیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت شتون د دغه اتحادیې په اقتصادي او سیاسي بډاینه کې د پام وړ مرسته کوي. د تایلند بهرنی چارو وزارت د فلسطین د مقاومت او د سوینستي رژیم ترمنځ د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې د غزې په تړنګ کې د 15 تایلندیانو په آزادولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له مرستې مننه وکړه. د ایرنا خبری اژانس د خبر له مخې د تایلند د بهرنی چارو وزارت په وی بیانیه کې د مقاومت او سوینستي رژیم ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د دغه هیواد د 15 اتباعو په آزادولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له هلو ځلو مننه کړي. دغه وزارت په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې هیواد یې په فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو او کار له ادارې یونربی سره خپل مرستو ته دوام ورکړی او ویلي دي چې یو تایلندي لا هم د غزې په تړنګ کې شتون لري چې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. له سوینستي رژیم سره د بندیانو د تبادلې د درېیمې مرحلې په چوکاټ کې د فلسطین د مقاومت د پوځیانو او خلکو په پراخه شتون سره د درېو سوینستیانو په سپارلو سربیره 15 تایلندي اتباع هم آزاد کړل. د وینزویلا ولسمشر په کاراکاس کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ته د لومړۍ درجې میډال ورکولو وروسته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امپریالیزم ضد ملګرتیا او یووالی دوام لري. د فارس خبری اژانس د راپور له مخې د وینزویلا ولسمشر نیکالس مادورو په کاراکاس کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حجت الله سلطانی ته د وینزویلا د لومړۍ درجې د میډال ورکول وروسته وویل چې ایران او وینزویلا دواړه هیوادونه متحد او یو ملت دي او یو ویشتمه پیړۍ زموږ زړور وطنپال او د امپریالیزم ضد خلک دي. مادورو هم په نړیوال سطحه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ملګرتیا او د پراخولو لپاره د وینزویلا په ژمنې باندې تاکید وکړ او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به هیڅ خنډ شتون ونه لري. په وینزویلا کې د خپل ماموریت په وروستۍ ورځو کې په کاراکاس کې د ایران سفیر حجت الله سلطانی د مادورو له ملاتړ مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې به دوام وکړي. د 2022 کال د جون په میاشت کې تهران د نیکولاس مادورو له سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلکلن ستراتیژیک تړون له لاسلیک کېدو وروسته د ایران او وینزویلا ترمنځ همکاري پیاوړې او نوې کچې ته رسېدلې ده. ایران او وینزویلا د خپلواکو هیوادونو په وړاندې د امریکا د دسیسو د شنډولو لپاره د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. د حماس د شورا مشر د فلسطین له خلکو په ملاتړ کې د ایران د رول قدردانه کړی دی. د حماس د شورا مشر محمد الدرویش ته پنځشنبه په ورځ په دوحه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په کتنه کې د فلسطین د مظلومو خلکو په ملاتړ کې چې د ازادۍ او خپلواکۍ غوښتونکي دي د ایران د رول قدردانه وکړ. په دې کتنه کې عراقچی هم د فلسطین د خلکو له مبارزې څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په دوامدار ملاتړ باندې تاکید وکړ. هغه ویلي چې د غزې د خلکو زړور مقاومت ټول نړۍ ته د سوینستي رژیم د پوز د ماتې دروغ ثابت کړ. په پاکستان کې د کډوالو لمنځه ځینې سرچینې وایي چې د دې هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو په لړ کې یو ځل بیا ځینې ښځې او ماشومان نیولي دي. د دې سرچینو په وینا د کډوال نن د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په بهراکو سیمه کې نیول شوي دي. هغه ویډیوګانو چې رسانیو ته لیکل شوي پکې لیدل کېږي چې یو شمېر ښځې له وړو ماشومانو سره یو ځای نیول شوي دي. په یو غږیز پیغام کې یو افغان میرمنې وایي چې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره یو ځای نیول شوي. پرون هم په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکو راپور ورکړی و چې په اسلام آباد کې پولیسو یو شمېر ښځې او ماشومان نیولي. دوی وایي چې د پاکستان د پولیسو نیول شوي پناه غوښتونکي حاجي کم ته انتقال کړي او له هغه ځایه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د روان میلادي کال پر مهال د پاکستان پولیسو له اسلام آباد ښاره د افغان کډوالو شړل ګړندي کړي دي. د سی ای پخوانی کارکوونکی سارا ارمس وایي چې القاعده او داعش خراسان ډلې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې په بشپړ ډول فعال دي او اوس په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخته د سیمې او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. هغې وړاندې وایي چې هغه خبره اوس موندلو نه ده چې داعش جګړه په ټولیز ډول په سوریه کې دننه پاتې ده، بلکې د هغې په خبره د داعش ډیری لوړ پوړي مشران درې کاله مخکې افغانستان او پاکستان ته کډه شوي دي. سارا ارمس وایي چې امریکا د دفاع وزارت له لارې په سوریه کې د داعش پر وړاندې ډراماتیکې جګړې مالي ملاتړ کوي او ورته مهال بیا داسې څرګندوي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د دوی او طالبانو ګډه مبارزه روانه ده. هغه ټینګار وکړ چې اوس د رښتینولۍ وخت دی، زموږ اوسنۍ ستراتیژي اصلي ګواښ له پامه غورځوي. تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت هغه ادعا رد کړي چې ګڼې د داعش مرکزونه په پښتونخوا او بلوچستان کې فعال دي. طالبانو له هغه دوه ورځې وړاندې ویلي ول چې داعش په دغه دوه ایالاتونو کې فعاله مرکزونه لري. د ډونالډ ټرمپ اجرایوي حکم پر بنسټ د ګوګل مکسیکو خلیج د نوم د بدلولو اقدام یو جنجالي موضوع ګرځېدلی او د مکسیکو غبرګونی پارولی دی. د مکسیکو ولسمشر له ګوګل څخه غوښتلی چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اقدام تعقیب نه کړي چې د مکسیکو خلیج نوم د امریکا خلیج ته بدل کړي. د دې اونۍ په پیل کې ګوګل اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو جغرافیې نومونو سیستم ته د رسمي تازه کولو وروسته په ګوګل نقشه کې د مکسیکو خلیج نوم بدل کړي. ترامپ یو ځل بیا د بریکس غړو هیوادونو ته ګواښ کړی. هغه ویلي چې د بریکس غړي هیوادونه به یا له ډالرو سره پاتې شي او یا به پرې سل سلنه تعرفې ولګول شي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د بریکس غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ذخیرو اثارو په توګه ډالر پرېږدي او ګواښ کړی که بریکس ډالر پرې نږدي نو له سل سلنه تعرفو سره به مخامخ شي. د 315 بهرنیانو بندیانو په بدل کې له ځنډ وروسته 110 فلسطینیان د دغه رژیم له بند خونو څخه آزاد شول. د حماس رسانیز دفتر وایي چې د 2 اسرائیلیانو د خوشي کېدو بدل کې سوهنیست رژیم له لورې 110 فلسطینیان آزاد شول. دغه بندیانو په بسونو کې له 100 مسل وروسته رملا ته رسیدلی دي. په خوشو فلسطینیانو کې 20 کسان داسې ول چې په عمري زندان سزا محکوم شوي ول او دغه راس پکې 10 ماشومان هم شامل ول. او د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د پنځشنبه په ورځ د حماس د پوځي څانګې د القاسم کندک د قماندان محمد زیب شهادت تایید کړ. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو یو ځل بیا هم تاسو ته شرغ لاس وایم. د اروپایي ټولنې د بی اساسه تورونو په وړاندې د ایران غبرګون تفسیر لرو. د اروپایي اتحادیې د ویانا او د بهرني سیاست د مسؤول بی اساسه څرګندونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت غبرګون ښودلی. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویان انور الونی د چهارشنبه په ورځ په خپلو بی اساسه څرګندونو او د بی اساسه ادعاو په تکرارولو سره د ایران د نړیوالې سولې لپاره جدي ګواښ بللی دی. الونی د لویدیځې آسیا په سیمه کې د ایران د رول په اړه تبلیغات او توهین تکرار کړي او ځکه کړي چې ایران د ترهګرو ملاتړ کوي او په اوکرين کې د روسي جنگ ته تیل ورکوي او خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکوي. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې مشري کایا کالاس د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د غونډې په پای کې اتحاد کړ چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د هغه څه په اړه چې هغې د نړیوالې سولې پر وړاندې د ایران پرله پسې ګواښونه بولي خبرې وکړي. د اروپایانو دغه بې بنسټه ادعاوې او تورونه بې ځوابه پاتې نه شول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې د نړۍ د سولې او امنیت ته اصلي او دایمي ګواښ د توکم پالنې رژیم او د اسرایلو اشغال دی. هغه زیاته کړې دغه رژیم چې د ډله ییزو تباهۍ وسلو زیرمې لري او په تورو 15 میاشتو کې په ظالمانه ډول په لسګونو فلسطینی وګړي د کډوالو په پاکستان کې هم له منځه وړي دي او له بیلابیلو ګواښونو سره مخ کړي دي. دوستانو په بخښنې سره په بالکل په همدغه ځای کې فلسطینی کډوالو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې کوم توکم پالنه چې کیږي هغه یوازې د سوهنیست رژیم له لوري کیږي او تر څنګ یې خپل د ایران د اروپایي ټولنې او امریکا د دغه توکم پالنې ملاتړ کوي. هغه ګواښ کړی دی که چیرې دغه توکم پالنه ته دوی حمایه ونه کړي نو سوهنیست رژیم به هیڅکله د فلسطینی مظلوم وګړو په وړاندې انسان وژنه ونه کړي. دغه انسان وژنه په داسې حال کې روانه ده چې د اوربن سره سره سوهنیستي رژیم اوس هم په ځینو سیمو باندې حملې ترسره کوي او ځینې فلسطینیانو ته تلفات اوړي. تفصیلي په همدې ځای کې پای ته رسوو. له ویلنډې د مې وروسته بیا په خدمت کې یو. دوستانو تاسی تفسیر او خبرونه واوریدل په دې هیله چې د خوخي وړ مو ګرځېدلې وي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وی چې نن په ایران کې د فجر مبارک لسیزه ده. یادونه کوم چې لنن څخه شپږ څلوېښت کاله مخکې د 1350 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی له وطن د 15 کالو لریوالي او جلا وطنی وروسته د خلکو په بیساری هرکلی سره ایران ته راستون شو. د همدغه خکلی او تاریخی مبارکی ورځی له عمله موږ تاسو ټولو درنو وردونکو ته مبارکی وایو. ایران ته د امام خمینی له راتګ لس ورځې وروسته د 1350 کال د سلواغې په 22 نیټه د ایران پرتمین اسلامي انقلاب بریالی شو. له همدې عمله د سلواغې 12 څخه تر 22 پورې د همدې میاشتې اسلامي انقلاب د بریالیتوب ورځ ده چې د فجر یا د سباونه لسیزی په توګه نومول کیږي. خو دوستانو زموږ د تفسیري خبرونو وخت پاتې ورسېدل. اوس به زموږ همکاران درته د قران پلوشي پروګرام وړاندې کړي. له هغې وروسته به درته د هر کله راشه په زړه پورې پروګرام وړاندې کوو چې په هغې کې ستاسي رالیږل شوي غږیز او لیکني پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. امید لرم چې دواړه پروګرامونه به ستاسي د علاقې وړ وګرځېږي او خپرونې به راسره تر پایه واورئ. زه درنه اجازه اخلم. په الله مو سپارم د هم تاسي او د هم قرآن په لوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
جامع الغني المفيد.
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پا پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قرآن د پلوشو د پروګرام څخه په یو بل برخه کې ز فاطمی ل خپل محترم امکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو. عزیزانو د خدای په فضل او په تیر برخه کې د قرآن مجید د شمس مبارکه سوره پای ته ورسوله. سره لنه نغواړو ورپسې سوره یعنی لیل درته وړاندې کړو په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو د قرآن مجید د لیل مبارکه سوره 21 آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازله شوې ده. دا سوره په قسم سره پیل کیږي، په طبیعي ښکارندو لکه شپې او ورځې باندې قسم، او د نر او ښځې له زوجیت څخه په رامنځته شوي ژوند باندې. د دغه سورې په دوام کې د مکافات عمل قانون او الهي هدایت سنت ته اشاره کیږي. په سر کې د لیل د مبارکې سورې له لومړۍ تر یولسمو آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى.
د ډیر بخښونکي ډیر مهربان خدای په نامه قسم دی، پشپا کله چې دا هر شی پټ کړي او په ورځ باندې کله چې روښانه سي او په هغه ذات باندې چې نر او ښځه یې پیدا کړي دي، چې بې شکه ستاسو سعی او عمل بیل بیل دي، نو چا چې انفاق وکړ او له خدایه وویرید او د ډیرې ښکلې کلمې تصدیق یې وکړ، نو موږ به ضرور دته د آسانې لارې آسانتیا ورکړو. خو چا چې بخیلی وکړه او ځان یې بې نیازه وګاڼه او د ډیرې ښکلې کلمې تکذیب یې وکړ، نو موږ به ضرور دی په سخته لاره واچو، او کله چې دی په کنده کې غورځیږي هلاکیږي، نو د ده مال به د ده هیڅ په کار رانسي.
عزتمنو اوریدونکو، په طبیعي ښکارندو کې شپه او ورځ د مځکنیو مخلوقاتو په ژوند کې لوی رول لري، نو ځکه د قرآن مجید په مختلفو آیتونو کې د شپې او ورځې تګ راتګ او هغه رول ته چې د انسان په ژوند کې لري د خالق د نښو او آیتونو په توګه اشاره شوې ده. شپه چې د یوې تورې پردې په شان د مځکې په مختلفو برخو خپریږي او مځکې په تیاره کې ډوبوي، د ژوندیو مخلوقاتو د آرامښت، سکون او دمې سبب ده. ورځه هم کله چې د شپې تور پرده څیری او پر مځکه خپلې رڼې وزرې غوړوي، هر څه چې رڼا او روشنایی کې ډوبوي، رڼا د ژوندیو مخلوقاتو د روزنې او ژوند سبب او د هڅې حرکت بستر او زمینه جوړوونکې ده. آیتونه په شپه او ورځ له قسم خوړلو وروسته په هغه چا چې د نر او ښځې جنسونه یې پیدا کړل قسم خوري، په انساني، حیواني او نباتي نړۍ کې د دغو دوو جنسونو شتون او د هغوی جدا او ځانته ځانګړي ټول د نړۍ د خالق له نښو نښانو څخه ګڼل کیږي. له دغه قسمونو وروسته آیتونه دې ټیکې ته اشاره کوي چې په ژوند کې د وګړیو هڅه او کوشش خپاره او بېلابېلې دي، او هر یو د ځان یا ټولنې د یوې اړتیا د پوره کولو هڅه کوي، البته د حرکت تر ډوله زیات مهم د حرکت مقصد او لوری دی. باید وګورو چې په کوم هدف او انګیزه او کومې رودې او طریقې سره دغه هڅه او کوشش در سره کیږي. آیا د نورو د حقوقو خیال هم ساتل کیږي؟ آیا هغه پروګرام چې د انسان خالق تلپاتې ژوند ته د هغه د رسیدو لپاره برابر کړی د حرکت په دې لاره کې خیال ساتل کیږي؟ آیتونه په دوام کې خلق په دوو ډولو ویشي. یو ډله هغه کسان دي چې نیک متقیان او له نورو سره د مرستې او انفاق خاوندان دي او د خدای په لوړه بدله او اجر ایمان لري. یو بله ډله چې د بخل او شومۍ په شان په ناخوښ صفت اخته دي او ګومان کوي چې په بخل کولو سره شتمن او بې نیازه شي دا په قیامت کې د خدای په بدلې او اجر د ایمان نه درلودلو نتیجه ده. خدای تعالی فرمایي لومړۍ ډله چې تقوا او انفاق ته یې مخه کړې ده او د خلکو له کارونو غوټې خلاصوي خدای هم د هغوی کارونه آسانوي او ورباندې د اطاعت او انفاق د لارې کچ کول آسانه کوي. خو دوهمه ډله چې بی ایمانه او شومه ده د خلکو د ستونزو او مشکلاتو پروا نه کوي او یوازې د خپلو ګټو په فکر کې ده. دغو کسانو په دنیا کې له ډول ډول سختیو سره مخامخ کیږي. دوی د عمر په پای کې هغه مالونه چې جمع کړي دي پریږدي او ځي او په آخرت کې هم دغه جمع کړي مالونه په کار نه راځي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی په بوټو، حیواناتو او انسانانو کې د زوجیت نظام د توانمن او هوښیار خدای د قدرت او حکمت نښه ده. دوهم دا چې په مختلفو انګیزو او محرکونو سره هڅې د انسان لپاره مختلفې پایلې او برخلیکونه لري. یوه ډله د سعادت او نیکمرغۍ لور ته ځي او بله بیا د شقاوت او بدمرغۍ لور ته. نو یوازې هڅه او حرکت کافی نه دی، بلکې لاره او مقصد هم مهم دی. دریم دا چې عطا او بخشش په هغه بڼه کې چې ریا او احسان اړول ورسره نه وي او په بله وینا د خدای د تقوا خیال پکښې ساتل سوی وي د قبول وړ او کارنده ده. څلورم دا چې دنیا د عمل د مکافاتو او بدلې دنیا ده. چې څه کرې هغه برې بې، له ښو شره تو کیږي او له بدو څخه بد. پنځمه ورستی دا چې د مال او شتمنیو غونډول او جمع کول انسان نسی ژغورلی، بلکې اړمنو ته انفاق او بخشش په قیامت کې د انسان د ژغورېدو لاره ده.
عزتمنو اوریدونکو، اوس د لیل د مبارکې سورې له دولسم تر یوویشتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ان علینا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
بشكا دخل قولار شوانا ازمج بغاردا او بشكا آخرت او دنيا ازمج دي ازمج پاختیار کدی. نو ما تاسو لداسی اورا ویرولیاس چلم بیوهی دتا بنه ننوزی مگر ترو طولو بدبخت هاگه چی تکزیبی کرای او مخی لحق گرزولی دی او لدن بلیری ساتل سی شا ویردون کی یعنی متقی هاگه چی خپل مال ددی لپارا ورکوی چې پاک سي او لده سره د د پغاړه د هیچا لپاره څه نعمت او احسان نسته چې بدله یې ورکولای سي مګر د خپل رب د رضا لپاره چې ترو ټولو او چت دی او ډیر ژر به راضي سي.
گران اوریدونکو، خدای تعالی چې پر موږ ځینې کارونه لازم او واجب کړي، پر ځان هم ځینې کارونه لازم ګڼلي دي. من جمله بندگانو ته د رزق او روزی ورکول او نیغې لارې ته د هغوی هدایتول. دا آیتونه فرمایي چې خدای چې د دنیا او آخرت گرد مسائلو ده هغه پلاس کی دی، ستاسو ده هدایت اسباب هم برابر کری دی. لیوی خواه اقل او فطرت اور کری او لبل خواه کتاب او پیغمبر رالی جلی دی چی تاسو تا خبرداری او زیری در کری. هغو کسانو تا خبرداری ورکرل چی ده اقل او وحی ده هدایت ده منلو پزای ده زید او دخمنی لمخی ده حق تکذیب کی بی. زیری هم پاک سیرت او نیکو کسانو ته دی، هغه کسان چې د خدای رضا غواړي او اړمنو او ضرورتمنو کسانو ته خپل مال او شتمنی وربخشي چې خپل نفس له بخل او کبر او غرور پاک کړي. دا آیتونه خبرداری ورکوي هغه کسانو ته چې خیال کوي په خدای ایمان یوازې د لمونځ پکولو او نور عبادتونو او لمنځونو سره حاصلیږي او د ټولنې ضرورتمنو ته څه پام نه کوي. هغه کسان چې ګمان کوي دا د خدای غوښتنه ده چې ځینې په ټولنې کې فقیر او بې وزلې وي او ضرورت نه لري چې خیال یې وساتل شي یا هغوی ته د خپل مال ځینې برخه ورکړی شي. ځینې کسان هم شته چې یوازې هغه وخت چې پر احسان وشی متقابلا احسان کوي، په داسې حال کې چې دا آیتونه فرمایي هغه احسان ارزښمن دی چې له مقابل لوري د احسان له تمې پرته انفاق وکړي بې له دې چې د انفاق له اخیستونکي د مننې او یا بدله اخیستلو تمه ولري. په هر حال انفاق باید خالصانه او یوازې د خدای تعالی د رضا لپاره وي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی خدای زموږ ایمان ته هیڅ اړتیا نه لري او آخرت ته هغه په لاس کې دی او د بندګانو وجود او عبادت ته ضرورت نه لري. دوهم دا چې عبادت او لمونځ په یوازې سر کافي نه دي، بلکې د خدای د مخلوق خدمت جنت او د خدای رحمت ته د داخلېدو له شرطونو څخه دي. دریم دا چې له بېوزلو او اړمنو سره مرسته د پرهیزګارانو دایمي طریقه ده او په حقیقت کې د انسان د تسکیه او خودسازۍ یوه لاره. څلورم او وروستی دا چې په عمل کې خلاص تر عمل هم زیات مهم دی. داسې ډېر عملونه سته چې د ریا او ځان ښودنې په وجه د انسان د دوزخی کېدو سبب ګرځي.
ګلونو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دغه پروګرام په پای کې د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ په دې دنیا کې هدایت او په هغه دنیا کې انشاءالله تعالی له بهشتیانو او جنتیانو کسانو په شمیر وشمیري. نو په همدې دعا سره د پروګرام پای ته رسو او تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
یا الله، یا الله، یا الله جل جلاله، یا الله، یا الله، یا الله جل جلاله.
Thank you. هر کلا
راشا
د تهران رادیو د ارکل راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزوینې ومني. یو ځل بیا راغلی استاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام سره او هیله لرو چې ټول دوستان به مو روغ رمټ وي. قدرمن اوریدونکو په نننی هر کل راشه کې ز فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې
نو زه هم په خپل وار ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او مخکې له دې چې د دوی را رسیدلې لیکنې را واخلم غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره درته د هر کل راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو در سره وی دی کې 0099906550 او 0903. پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده چې خپل لیکنې او غږیز پیغامونه پرې موږ ته را لېږلی شي. همداشان parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ د ویب سایټونو ایڈریسونه دي چې تاسو پکې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او نور خوندور مطالب لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. نو فاطمی خور که د خوخی دلته به یو وړه شان د موکو او بیا به راشو د ګرانو ملګرو لیکنو ته.
بېخي مې خوښه ده. اوریدونکو یو ځل بیا درته ارکلی وایم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې. دوستانو د لیکنو له پیلولو مخکې یوه یادونه ضروري کړم چې نن د سلواغې د میاشتې 12مه نیټه ده چې له اوږدې جلاوطنۍ وروسته ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د راستنېدو کلیزه ده چې ورسره د 57 لسیزه هم پیلیږي. د دغې لسیزې په پای کې یعنی د همدې میاشتې په 22مه نیټه په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شو او د شاه ظالم رژیم نسکور شو. نو د 57 لسیزې د پیلېدو په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وړاندې کوو.
او بالکل له ملګرو هم غواړو چې په دې 10 ورځو کې راته د امام خمینی رحمت الله علیه د شخصیت او د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت خپل شعرونه، پیغامونه او لیکنې وغیره راواستوي.
بله
فاطمی خور، خبرې مو اوږدې شوې او ملګری به خامخا د خپلو لیکنو د اورېدو په تمه وي. نو بس بېله واره دا ړومبنۍ لیکنه راخلم چې زموږ ډېر پخوانی او وفادار ملګری محترم حبیب حسین توری صاحب را لېږلې. د دوی خپل شعرونه دي او په پاړه چینار کې د او دغه شان د کرم خلکو ته د اتفاق او اتحاد نصیحت پکې کړی دی. عنوان یې دی جیو و سلام. او نو په دغه شعر کې وایي، اوږده دي خو زه زر زر وایم، نو وایي چې راځئ چې نور مړ کړو دغه اور د انتقام. جیو و سلام او جیو و سلام. او وی هر لوری ته د امن محبت خور کړو پیغام. جیو و سلام او جیو و سلام. نو وی راغوند شو د روانو شخړو حل خبره وکړو، د ځان خبره وکړو او د بل خبره وکړو، او ظالم ته ګوته ونیسو د غل خبره وکړو، او دا اور دلته کې چا کړی د بل خبره وکړو، او وی دا اور دلته کې چا کړی د بل خبره وکړو، او په ګډه مخ پر شا کړو دا ظالم جابر نظام. جیو وسلام او جیو وسلام. نو بیا وای چې راځي چې هر اخوا د محبت شمی کړو بلې, راځي د امنیت د پاره وکړو خپلې هلې ځلې, او چې بیا د بې ګنا وینې چری نشی تھلے, او یوزے شو د نفاق او د وحشت مٹی کڑو شلے. غلط تا غلط وو آیو خپا نرا سر عام. جیو و سلام او جیو و سلام. رازے چی پا بچیانو باندی وو آیو سبکونا, رازے جوڑ کڑو خوونزی پو هنتونونا کالجونا, رازے ٹوپک خرسی کڑو پریواخلو ربابونا, او را جوړ کړو محفلونه پکې وکړو اتړونه, او د علم مشالونه کړو رڼا په هر یو ګام. جیو و سلام او جیو و سلام. مخکې وای چې راځي چې سرکینو په خلاص زړه وکړو خبرې, په خپلې هوارې کړو دا لوړې او ژورې, جونګړې د کینې کړو په سینو کې غرې پرې, نور نه ازیت کوو خپل سپین سرې او تور سرې, او حکیرا گنی خدای گو ډیر زبون بوی انجام. جیو و سلام او جیو و سلام.
ماجد سا پرشتیا چی دا جنگ دا اور پا خبرواترو او مین محبت مرد نشینو انجام بای دیر بد او خراب.
بلکل بلکل.
زکه چې هر ډول ترقی او پرمختګ او سوکاله ژوند په امن او امان او همداشان د علم په ترلاسه کولو سره شونې دي. او د ماستر حبیب حسین توری صاحب د امن او محبت دا پیغام په روانو حالاتو کې ډیر ضروری او مهم دی, ځکه چې تل د جګړې دواړو لورو ته ځینې داسې بدغواړي کسان وي چې په بې خیری کې خیر وي او نه غواړي چې امنیت ټینګ شي. نو د ماستر حبیب صاحب د دې غوره شعر او پیغام د زړه له تله مننه کوو, او د سیمې خلکو او د غشان ټولو پښتنو ته پرې د عمل کولو بلنه ورکوو.
بالکل بالکل.
ډاکټر ذبیح الله اقبال دا ځل هم ځینې غوره بیناوي را اخیستې دي چې وایي.
ښه, څه وایي ذبیح الله؟
وایي چې فکر هغه تخم دی چې عمل د میوې راوړلو وسیله ده.
ډېر ښه.
دوهم, بریا د هغو کسانو په برخه ده چې خپل فکرونه په عمل بدلوي.
بېشکه.
او بل دا چې له خوبونو هیڅوک هدف ته نه رسیږي مګر هغه خوبه چې عمل یې بدرګه کوي, معجزې زیږوي. او بل دا چې یو کوچنی ګام چې په عمل کې پورته شي د زرګونو فکرونو ارزښت لري.
بالکل.
او پنځم, د نړۍ بدلول له خپل فکر بدلولو پیلیږي, خو له عمل پرته فکرونه بې معنا پاتې کیږي.
ډېرې ګل خبرې مراستولې دي قدر من ذبیح الله اقبال صاحب. نو له سوچ او فکر نه تر عمل پورې په دې خبرو د عمل توفیق د خدای تعالی زموږ ټولو په نصیب کړي.
آمین سم آمین. نړۍ مننه کوو ناصر خان دورانی صاحب د پاکستان لمردان خار لالی کی چې که په غیر ارادي توګه او بی اختیار دي د نیکی کارونه پیل کړل, نو پوشه چې دا د خدای تعالی د کرم او مهربانۍ نتیجه ده.
ډیر ښه ډیر ښه. ناصر خان دورانی صاحب, یو جهان مننه مکو, او هیله ده چې بیا به هم په پروګرام کې برخه اخلي, او داسې په خو خو خبرو سره به دا پروګرام راته خایسته کوي د خیره. ډاکټر محمد رحیم صاحب بیا په خپل لیکنه کې وایي چې د رجب د میاشتې شپږویشتمه نیټه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمن تر حضرت ابو طالب علیه السلام د وفات کلیزه ده. نو په همدې مناسبت ټولو مسلمانانو ته تسلیت وایم. ډاکټر صاحب د غستر شخصیت په حق خپل یو شعر هم په غږیزه بڼه راستولې ده, خودل تبا یو لنډ شاند مواخلو, او بیا به د غږیزو پیغامونو په برخه کې خپل د ډاکټر صاحب لخلې وورو لخیره. نو څنګه مخوخه د یو موزیک په وورو لنډ شان. Thank you.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا شراغلاس وایو ستاسو حضور ته په دغه پخپل پروګرام هر کله راشه کی ماجد صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې د محترم ډاکټر محمد رحیم درانی صاحب غږیز پیغام چې د حضرت ابو طالب علیه السلام د وفات د کلیزې په مناسبت دی اورو خو دلته د غږیز پیغامونو په سر کې دغه پیغام وساورو
بالکل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در رجب د میاشتې شپږشتمه نیټه د حضرت ابو طالب علیہ السلام وفات سره سمون لري په دې مناسبت ټول مسلمانانو ته تسلیت وي اول ناتخوان د پاک رسول الله ابو طالب دی اول ناتخوان د پاک رسول الله ابو طالب دی سکپ لار د علی مشکل کشا ابو طالب دی علی د رسول پځې خطرو کې سم لولې علی د رسول پځې خطرو کې سم لولې د پلار مقام ورکړې پر اختیا ابو طالب دی او چې غخت د باران په وسیله د محمد کړي چې غخت د باران په وسیله د محمد کړي نسمره معرفت کې بالا ابو طالب دی تصدیق کړي تصدیق کوي په دین د محمد تاریخ گوا دے تصدیق کوي په دین د محمد تاریخ گوا دے کامل ایمان کې پوښه په دنیا ابو طالب دے چې څوک وای مؤمن نه دی خبر له تاریخ نه دی چې څوک وای مؤمن نه دی خبر له تاریخ نه دی یا کړي کې نه علی سره بانا ابو طالب دے نکیان ورته وجلی دی علی بدلته اخلي خلاف د اسلام دی با وفا ابو طالب دے او دروغ کلی وران کړو رختیا چې رسیدلو دروغ کلی وران کړو رختیا چې رسیدلو رحیما په دنیا کې بے ګنا ابو طالب دے علیہ وآلہ السلام
بے شک چې په دنیا کې بے ګنا ابو طالب دے نو مونږ هم د رسول الله مبارک د دغه محترم تر او ستر ملاتړی او محافظ د وفات د کلیزې په مناسبت چې خپل پیغمبر اکرم د هغه او د خپل پاکی بیبی حضرت خدیجه سلام الله علیها د وفات کال عام الحزن بللې تسلیت او تعزیت وایو او هم دلته رازو نورو پیغامونو ته بل پیغام لا خایستا پر چینار د ګران او قدرمن ورور شوکت علی صاحب خبرې دي نو راځي چې وویرو
السلام علیکم ز شوکت علی پنه چینار نه ز تاسو سره میسج شیر کوم او د تهران له ډوڅو رحم کران دي دوی ته سلام کوم او امام حسین علی السلام نه لسم پوری زی باندې یو کس پختنه وکړه لڅ مولا او دومره پوجو مخ کی ویلاړی بیا دومره زړاوړ ویلاړی زړه کې د ساره څه هاپ نه رچی څه ډور نه رچی امام حسین علی السلام د خلی الفاظ دا شی دی س ام وک ز په حاکی نه وای بیا به زډر شوه امام او ز بالکل تا په حاکی او مو تخپل ځون پاتې دی او مو تخپل رب د پیژونګی رکړی دی یا امام ته په حاکی اځکا مو دومره ګبر هاټا ځل کې نه راځي او د مو ټولو مسلمانانو ته دغه مؤمنانو ته دغه عرض دی س کلا په حاکی وی کنه هیڅ قسم ته چونه ما ډاریګا بالکل تا آس کس ترګه و دړې کا سر د کټی گیا دا هیڅ خبرانه دی السلام علیکم
اول خدرت په ډیر مینا وعلیکم السلام وایو او د امام حسین علی السلام د غوړ وینا پر رښتیا چې د کارني کارخه ده او لکه څنګه چې زموږ مشرانو هم ویلي چې راست اوسه او په لوی لار کې ملاست اوسه یعنی که رښتونه او په حق یې نو بیا له هیڅ ما ویریږه او د چا پروا مکوه شوکت علی صاحب بیا به دی هم د داسې شو پیغامونو په انتظار
کې
دا بل پیغام ماجد صاحب د ګران حیدری صاحب دی چې بیا یې هم له پزړه پورې بیک ګراوند موزیک سره شعرونه ډکلمه کړی دي نو په ګډه سره یې خوند اخلو
بالکل به ته خوند واخلو
زما له درد له فرحاره څه مال درد ل پرهار ته سیدلې سوي چيغي لکه حسار ته سیدلې لکه نه نوا ای زړونه په لړزا کړو لکه نه نوا ای زړونه په لړزا کړو نی اوش کلو بہارت سے دلی زندگی میں پا اوجو ورا اخست زندگی میں پا اوجو ورا اخست مڑے خلی رانا الارت سے دلی دا گناہ پروا دینکوم زاہدا دا گناہ پروا دینکوم زاہدا تو بی ملا زنارا چیدلی ستا دا سوی زڑا دا درد کی سپکیو ستا دا سوی زڑا دا درد کی سپکیو چنغمی ملا ستارا چیدلی چنغمی ملا ستارا چیدلی
ډیر ډیر مننه قدرمن حیدری صاحب پر اختیا چې ډیر خوند یو ک ستاسو په دې خوند ورې ډکلمې سره پروګرام هم پای ته رسو خو بیا به هم ستاسو او هم د نورو ټولو ملګرو دغه شان پیغامونو او لیکنو پته مېو
نو ماجد صاحب متاسفانه موږ ته اشاره کوي چې بالا وخت نشته موږ باید د خپل قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه واخلو
نو تر بل هر کله راشه پروګرام در نه اجازه غواړو
د خدای په امان Thank you.